السلام علیکم د سحر لاس بجې سوي ازادي رادیو ته وغواړیست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوي ده په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او لري چې په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پیلېږي چې پر افغانستان پکې بحث کیږي مخکې تر دې چې د دې او نورو راپورونو تفصیل ته ورسو خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل شي د افغانستان د دولتي خبری اژانس باختر د راپور لمخې ښاغلی بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه د غور ولایت ویندوی وای د غور کابل لوی لار پروند موټرو د تاګرا تاګ لپاره بیرته پرانستل سو عبد الواحد عباس ازادي رادیو ته ویل کابو څلور سو مسافر چې په لار کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي خو یو شمیر مسافر وای چې لا هم لار بند ده او بند پاتې سوي مسافر ل زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکه کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اوریدو له کبله بند سوي ده تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتونو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استادو ته بلنه ورکول سوي ده د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بیکوري او د خپل سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 324 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري خو حاضر د مافي ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي د بده سل کې دا چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي ملګری ملتونو وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالر ته اړتیا ده د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنی شول سوي ده بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15 ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو به برخې دي د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړ مورز وسوت چې د یو ماشوم په ګډون یې لشته لږه 3 کسان ووژل په هاکي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکش څارنوال د جنوبي اوسیتیا د دریو چارواکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه کریم خان ویلي دغه چارواکي شایي په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان د جګړې پر مهال د جنگي جنایتونو سبب سوي وي د جرمونو نړیوالې محکمې مخکش څارنوال کریم خان پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي چې له قاضیانو یې د دې حکم د تایید غوښتنه کړې ده په 2008 میلادي کال د لنډه جګړه پر ګرجستان د روسیې د حملې سبب سو چې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا سیمې د ګرجستان د حکومت له ولکې وېستلې ګرجستان په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې غړې دی خو روسیا چې پر جنوبي اوسیتیا واک چلوي ګمان نه کوي چې تورن کسان دغه محکمې ته وسپاري تکل سوی چې د ترکیه په انتالیا شار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماټان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیې او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوې وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کارته دوام ورکوي، د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرانس دی. په دې کانفرانس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغې به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پخوانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي، او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو تکشینوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسما سندي ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 6 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمېر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 1,500 ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کې چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سږکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 451,500,000 په کرونا وبا اخته شوي، چې څه باندې 6,022,000 ورڅخه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسئله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې.
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي، او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنې ورڅخه کړې دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسوکا د امریکا ژغ اردو څنګ ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي، او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنلیکونه ورلېږلي دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نومونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نومونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په ویبپاڼه کې لیکل شوي چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزې اړتیا نشته، او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوي چې دغو رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکراین ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویپاڼه بنده کړې، خو فایټ فار اوکراین ویپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیرې او